کو سلام په کابل کې شپږ بجې شپې په رواني اوسات کې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولی شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولی شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستاني لوري سره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي اسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کېږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د راپورونو له مخې له افغانستانه هر ورځ په نفتي موادو بار لسکونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ورځي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغوني آثار موندلې. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خپره کړې وایي دا آثار چې د خوشامن ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې دا آثار ساتل کیږي او وایي د طالبانو حکومت لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمني کې په بامیان ولایت کې د بودا بېساري مجسمې په بمونو والو زولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرد کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وي که نه. او د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځې په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوي وسلې هلته ځای پر ځای کړي دي. پیتکوویچ پرون شنبه په پلازمینې بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې د کوسوو پولیسو د زویچان سیمې ښاروالۍ ته نږدې وموندلې په کوسوو کې د بې وسلې کولو د مخکینۍ اقداماتو په ترڅ کې کشف شوي وې خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیات ځای پر ځای شوي دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سرب توکمو له لورې د یوې ترهګریزې حملې لپاره کار واخیستل شي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پرتزلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیری چې ایران ته تللی وای په ډیر بد حال کې ژوند کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري.
د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر د اسانتیا لایحه تطبیق شوه خو اړمن کسان وایي چې دوی ته مرستې نه رسیږي.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري چې ایران ته تللي وایي په ډېر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تېرو نږدې دوه کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی وضعیت ته هیڅ پام ونه کړ. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وایي ګڼ شمېر پخواني پوځیان چې ایران ته تللي وو د دوی په مرسته بېرته هېواد ته ستانه شوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
امین الله رنجبر د پرزیدلي جمهوري نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپلو ملګرو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس له دې زاویې ورته وګورئ چې وضعیت به څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده، د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وایي د پخواني حکومت ګڼ شمېر پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه ورسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډېر خپل وطن ته لېږلي دي، هغه لکه وکیلان، د پارلمان غړي او کمانډانان او غیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد موږ ته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وایي د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخواني سرتیري ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ راډیو ته وویل:
کله چې سیاسي تحول منځ ته راغللو زیاتره یې تقریبا د 15,000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول، چې په هغه کې 3,500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وې. تقریبا 1,250 شاوخوا په پاکستان کې میشتي، او په ډېر کمه سطح باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیې ته. تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطح باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته، بعضې حتی مخکې له دې نه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل، بعضې د سقوط په جریان کې ترکیې ته.
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره ګاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لېږدول شوي دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي:
په هغه اولنۍ میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوري اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم شولې، او په ډېره کم اندازه څه شیان په ایران کې پاتې شوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخواني نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي، هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت شارج دافیر وایي د دوی په هڅو د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري هیواد ته ستانه شوي دي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم واوریدل چې وایي په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډېرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوري نظام د هغو سرتیرو شمېر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر ته تللي، او آیا له هغوی له هغو وسلې او تجهیزاتو چې دې سرتیرو له ځان سره وړي د افغانستان یا نور هیوادونو پر ضد کار اخیستل کېدای شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویا نجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې د تیر نظام په کوم شمېر سرتیري او افسران له هیواده وتلو ته اړ شوي دي.
په مجموع کې ټول د وسلوالو پوځ کوم منصوبین چې دي که سرتیری دی که بریدملان دی که افسران دی که جنرالان دی، تر 15% پورې د هیواده اوس وتلی دی او 15% په کور دننه په ډیر بد امنیتی و ګواښونو سره مخامخ حالت کې او د هغې تر څنګ د یو ډیر جدي اقتصادي ګواښ سره په هیواد دننه ژوند کوي. او هغه څوک چې په هیواد دننه پاتې دي هغو اکثرا خپل د اوسېدو ځایونه د استوګنې ځایونه بدل کړي دي د دغه ګواښونو له امله چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو لخوا نه هغوی ته متوجه د هغې په خاطر باندې چې بل کومه دوی د خپل ځان نه د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینوری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې وسلوال پوځ د منصوبینو سره ایران ته، ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوې وي، هغه وسلې د دغه هېوادونو لخوا نه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ثقیله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه وو. د الوتکو په اکله باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکیو هلیکوپتر وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپتر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلی دي چې هغه د مینټیننس هغه د امریکایي کوم الوتکې چې وي هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود. دا خو د خوانه باید مینټیننس شوی وه چې هغه مینټیننس وي، او دا 15% نورې چې دي دا د روسانو پورې دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي. کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې اما 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه ده تر هغې وخته پورې چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کیږي؟ یعنی معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کیږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرا منابعو لخوا نه معلومات خپاره شوي چې دا اکثره تروریستي ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هېوادو کې او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلی دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغو خپلو ټولو مسؤلینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هېوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هېواد بهر هم قاچاقي و روښانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
د پخوانی جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری وو چې د افغان سرتیرو د ستونزو او هم دا ډول د هغو وسلو په اړه خبرې کولې چې دوی له ځان سره وړي دي. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت اعلامیې له مخې C14 لایحه د دغه هیواد د جزایي قوانینو یو برخه تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هېواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هېوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو په رسولو او د کډوالو منلو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یوه ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم، په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هیچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچی سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅکله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کېږي چې خپل او خپلوان وي.
د 2021 کال لګښت میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړې دي. د کاناډا د مرستې د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو لویدیځو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې. په روسیې کې سیاسي کړکېچ هغه مهال اوج ته ورسېد چې د واګنر په نوم د ملیشه ډلې د مشر د پوځ پر وړاندې بغاوت وکړ او ویې ویل چې خپل ځواکونه یې د پلازمینې مسکو پر لور مارچ کړي، خو بېګانه وخت ته یې خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې بېرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په ورته وخت کې د امریکا دوه جیک پوړو چارواکو د روسیې د روان کړکېچ په خاطر خپل سفر نزندولی. جزئیات احمد تکل پر راپور کې
کته هم د واګنر ګروپ د ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین بیګا د یو ناڅاپي اقدام په ترڅ کې وویل چې د مسکو پر لور د خپلو ځواکونو چټک حرکت د وینو بهولو د مخنیوي لپاره دروي، خو لویدیځ مشران د روسي روان حالت لا هم په جدي ډول ساري. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د فرانسې، جرمني او برتانیا له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د روسیې د وضعیت په اړه بحث وکړ او همداراز له اوکراین څخه پر خپل قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بیان زیاتوي چې بایدن ته پرون سهار د روسیې د وضعیت په اړه د ملي امنیت د ټیم لخوا جزئیات ورکړل شول. په بیان کې یادونه شوې چې د دې بدلونونو په اړه بایدن ته هر شیبه معلومات ورکول کېدل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس یو ویان وویل څلور وړو مشرانو په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ پر ژمنه تر هغه وخته چې ورته اړتیا وي ټینګار وکړ. همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوو ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د همدې موضوع په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د امریکا یو جیک پوړي پوځي چارواکي د روسیې د روان وضعیت له کبله منځني ختیځ ته خپل سفر ځنډولی دی. په پام کې و چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون اسرائیل او اردن ته سفر وکړي، خو د دفتر ویاند فرانس پرس خبری اژانس ته ویل چې جنرال میلی په روسیا کې د روان وضعیت په خاطر دا سفر ځنډولی دی. همداراز ټاکل شوی و چې د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوکراین او ډنمارک ته سفر وکړي، خو د راپورونو له مخې هغه هم خپل پلان کنسل کړی او پر ځای یې له بایدن سره د ولسمشر تفریح ځای کمپ ډیوید ته تللی دی. د واګنر ملیشا ډلې د مشر افګینی پرګوژین بغاوت د لومړي ځل لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څه باندې دولسیزو واکمني له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړه. د واګنر ملیشو مشر چې مخکې هم د روسیې له پوځي چارواکو سره مخالفت څرګند کړی، ژمنه کړې وه چې د مسکو پر لور به خوځیږي او د پوځ مشرتابه به له واکه لری کوي.
وسم څو نور راپورنه. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي له یوې خوا سخته ګرمي او له بلې خوا د برېښنا کمښت دوی له ستونزو سره مخ کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په څلیرویشتو ساعتونو کې یوازې 15 یا 16 ساعته برېښنا لري، چې هغه هم ډېره کمزوري وي او نشي کولای هغه برېښنایي وسایل چې خونې یخوي وچلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
سکل لیوی خوا خورا گرم اوړی او لبل خوا د برېښنا کمخ د پلازمین کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړی دي. د کابل خار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکو حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې چې برېښنا تپ کې سخت اړتیا ده، په سلر وی ساتونو کې 15 یا 16 ساعته برېښنا لري.
از 100 گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاده شوی او لبلی خو لبدا مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه ده. په ټولو 4 ساعتونو د سهار لخوا یوازې 4 ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د 2 ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نه شو کولای. د خو له ګرمېدو او د پاکو اوبو نه موجودیت خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحبزاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په 13 کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوي. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د 13 کلونو په پرتله چې زه تقریبا 15 کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم، په کابل کې سکل ګرمي به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو گرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمي چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده. یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت د ژوند برابر نه وي، نو هلته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د بر بیار سیمې اوسیدونکو سنگر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزوري دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی. ګرمۍ
به حد زیاته ده. د نورو کلونو په پرتله سږکال ګرمۍ ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. پکې ته وایم گزارا کنه کی دی او کولر او کنډیشن خو بيخي لګیږي. ټول ماشومان د شپې خو نشي کولای ځکه چې برقونه کمزوري دي. توان شي کولای.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا 24 ساعته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي. خو هغه مهال د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د 24 ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندی ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بل جون تر اگست میاشتې پورې د تودوخې درجه لمنځنۍ کچې لوړوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه لمنځنۍ کچې لوړه شي. خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
ځینې افغانان وایي د کمزور اقتصاد له امله د اختر خواږه په کور کې پخوي. د دوی په خبره په کور کې پخه کړي خواړه هم اقتصادي او هم له صحي لحاظه ښه راځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
اقتصادي هم راځي، حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي. ځینې شیان بازار کې غوړې کې پخېږي، روغتیا ته زیان.
راهلا د لوګر ولایت اوسیدونکو ده دا د پنځو ماشومان مور ده وای اختر ته څو ورځې ترتیبات نیسی. درایلې په خبر دوی لویان او ماشومان دواړو ته ځانګړي خواړه پخوي. ډیر شان په کور کې او ځینې شان له بازاره تیار اخلي. په خبرې کور کې پخکړي شایان د بازار په پرتله هم اقتصادي او هم صحي دي. د ازادي راډیو ته وویل
مونږ ټول شان کور کې پخو کې ګډو سمیان کور کې پخو کلچې او غنځوخه هم کور کې پخو سادی هم راځي حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي او ځینې شیان بازار کې غوړی کې پخیږي روغتیا ته زیان رسوي نو ځینې ماشومان باندې ښه نه لګیږي او اخترو کې ناروغه کیږي نو مونږ ځینې شیان کور کې او ځینې هم له بازاره
زرفشان وای دوی هم د اختر خواږه په کور کې پخوي ځکه هم له اقتصادي پلوه مناسب دی او هم د میلمنو ډیر خوښیږي
اما کلچه هم خجور
موږ په اختر کې کلچه او خجور شیان کور کې پخوو موږ د میلمنو خوښیږي بلم د روغتیا لپاره د بازار شیانو څخه پاکوي د بازار کې ډیر مدام دی اختر کې به کلچه شیان ډیر قیمته کیږي وچه میوه له کلیو څخه راته راځي
وحیده د لغمان ولایت اوسیدونکي ده دا بیا وایي د کور په خوړو کې احساس او مینه پرته وي ارزښت یې ډیر وي د بازار له خوړو په پرتله نو ځکه یې موږ په کور کې پخوو
دغه شیان په بازار کې شته ده نو موږ د مینې او د محبت په حساب باندې د ارزښت په حساب باندې تر څو د دوستانو ته موږ ته ارزښت لري چې ته په لاس ورته تکلیف وباس
د اختر پر رسیدو سره افغان کورنۍ ټولې د خپل وس مطابق ورته تیاری نیسي ځینې کورنۍ خو ان لوی لوی دسترخوانونه هواروي خو له تیرو دوو کالو راهیسې چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ښځې ډیری په کور ناستې دي او له اقتصادي پلوه هم په ښه وضعیت کې نه دي نو خلک وایي له خپلو میلمنو تر ډیره د خپل لاس په خوړو میلمه پالنه کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو په پیلېدو سره زرګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې. په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، سربندونه، د ویالو صفایي او ترمیم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالي همکارۍ په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د سل کیلومتره ویالو صفایي او ترمیم، دغو ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2500 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدې ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 15 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه آبادوي او هم پکې له بیروزګارۍ خلاص شوې دي. د څوکۍ ولسوالۍ دو تن اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافی
دا والا چې دا دینه ډیر پرتیش دي دا مستفید دي دا څنګه چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته دګي وته نه کېدل او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر شکر دی چې د څه پروژې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول هونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ د دې پروژې نه ډیر راضي یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دی بیروزګاره به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سهار ځو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کونډې دي چې د کورنۍ سرپرستی دي او درې سلور پکې اغه سپنګری دي چې اغه سرپرستی او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړی او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی اس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان.